درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د آزادی رادیو د خبرونو ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې د آزادی په چپو کې پروګرام تکرار او خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته د افغان شزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري وای یو کال وشو چې افغان جنې په جړال منځنۍ او شونځي وشل شوې او ارمانونه مات شول. رینا اميري پرون له وی ویډیو سره چې له تعلیم دی وی به برخې شوین چلی څرګندونی پکې دی لیکلی د طالبانو لګنو ژمنو سربیر د دغه شونځي دروازې له هم تړلې دي. نوې تعلیمي کال یو ور بیا په داسې حال کې پیل شو چې جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړل شوې او په تیر دسمبر میاشت کې د شزو جنو پر مخ ته په هنتونونو دروازې هم وتړل شوې. د طالبانو پر دغه محدودیتونو په نړیواله کچه انتقادونه شوې دي. د افغانستان په جنوب کې طالب چارواکي وایي چې شاوخوا 300 پوځي وسایت ترمیم کړي دي. په جنوب کې د طالبانو د 215م البدر قولي اردو مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه وسایتو کې 115 همویز غرګاډي او 115 کاماس موټرونه هم شامل دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا وسایت د جمهوریت نظام د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نشټو کې لکاره لویدلی و. افغانستان نن د کرکټ دوه نړیوالې سیالۍ لري. ترنولو سکلونو کشر لوبډله به نن له بنگلاديش سره مخامخ شي. د افغانستان سریلانکا او بنگلاديش ترنولو سکلونو د کشر لوبډلو ترمنځ په درې اړخیزو سیالیو کې تر اوسه پورې افغان لوبډلې سریلانکا او بنگلاديش ته په لومړیو لوبو کې ماتې ورکړې ده، خو هر لوبډله باید له دوو نورو ټیمونو سره دوه مسابقې وکړي. دا سیالۍ د افغانستان د ماسپښین په درې نیمې بجې پایلیش. لبلی خو د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې به د درو شل اوور سیالیو په لومړی سیالی کې نن شپه په شارجه کې مخامخ شي. دا مسابقه د افغانستان په وخت شپې په 8:30 بجې د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی عبد الله پاکتیانای وای د پاکستان په وړاندې تکړه لوبډله غوړه شوی او هیله لري چې د مسابقو پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
د پاکستان پر وړاندې د دریو نړیوالو شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ لپاره له هر اړخه بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې دغه سیالۍ په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. تر اوسه پورې هغه چارې چې باید شوی وي په ډېر ښه منظم ډول مخته تللی دي او د سیالیو له اړخه هم هیله من یو چې دغه سیالۍ به رنګ راوړي او هیله ده چې د افغان لوري په ګټه تمام شي.
د دې لړۍ دوهمه او دریمه سیالي د روان مارچ په شپږویشتمه او وویشتمه تر سره کیږي. افغانستان او پاکستان تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې په خپل منځ کې درې شل اوره سیالۍ کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون پنځشنبه وویل ریاض د کنسولي خدماتو د بیا پیلولو لپاره له دمشق سره خبري پیل کړې دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي د خپل هیواد الاخبار تلویزیون ته وویل د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې د اسانتیا راوستلو ته د سعودي د شاهي حکومت د لیوالتیا په چوکاټ کې د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري روانې دي. یوې بلې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي سعودي او سوریه له کوچني اختر وروسته د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو په بیرته پرانستلو غور کوي. او د امریکا دفاع وزارت پینټاګون تیر شپه وویل چې د یوې انتحاري بی پیلوټ الوتکې په برید کې د یو قراردادي د وژل کېدو او د 15 نورو د ټپي کېدو په ځواب کې امریکایي ځواکونو د سوریه په ختیځ کې د سپای پاسداران پر اړوندو اډو بریدونه وکړل. د پینټاګون په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر امریکایي قراردادیانو د ایراني درون له لوري برید شوی و. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین په دې اړه وویل د ولسمشر جو بایدن په امر د امریکا د مرکزی قومندانۍ ځواکونو ته اجازه ورکړل شو چې د سپای پاسداران د اړوندو ډلو پر تاسیساتو دقیقې هوایي حملې وکړي.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مکمم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مسله دلته لمل منوسر په خبرونه کې سیړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نیول مریض کال تر پیلې دو 15 ورځې مخکې په یو خوله د 2000 شپږ سوه اته اویا نمبر پریکړه لیک له تصویب ولو سره په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو ځانګړې مرستندوی ماموریت د 2024 کال د مارچ تر ولسمې پورې تمدید کړ. امنیت شورا په ورته وخت کې د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په غوښتنه پریکړه کړې چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د ښځو او نجونو پر حقونو د لګول شوي محدودیتونو په ګډون ننګونو سره د مبارزې د ترنګوالي یو خپلواک ارزونه وشي. امنیت شورا ویلي چې د دې ارزونې نتیجه دې د نومبر تر نیمایي وروسپارل شي. د راپورونو له مخې ښاغلی ګوتیرش او ټیم یې شي د دې ارزونې لپاره د متخصصانو یو خپلواک ډله وګماري. یوناما په 2002 کال کې د افغان حکومت د غوښتنې په اساس په افغانستان کې فعالیت پیل کړ. په ملګرو ملتونو کې د سیاسي چارو په برخه کې د متحدو ایالاتونو د استازي ځایناستي رابرټ ووډ د افغانستان وضعیت ته په کتو تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې د بشري حقونو په خاص ډول د ښځو او نجونو د حقونو د هغوی د مشارکت او د سولې او ثبات په برخو کې د یوناما رول مهم وګڼه. د امنیت شورا د بل مهم دایمي غړي هواد چین استازي د یوناما د ماموریت تمدید پر مهال غونډه برخوالو ته ویل چې چین د یوناما ماموریت ستایي او په افغانستان کې د یوناما ماموریت د سولې ثبات اقتصادي غوړېدا او ټولنیزو چارو لپاره مهم دی. د چین استازي له یوناما څخه وغوښتل چې دغه اهداف د ترلاسه کولو لپاره متوازن چال چلند غوره کړي. د امنیت شورا د بل دایمي غړي هواد روسي استازي د یوناما د تمدید په غونډه کې وویل چې په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت حیاتي دی. هغه ټینګار وکړ چې د امنیت شورا د غړیو له لوري د رایو په اکثریت سره د یوناما د ماموریت تمدید به د افغانستان خلکو ته د پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. طالبانو هم د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. بل لور ته یوناما په افغانستان کې د نوي کال پیلولو سره سم اعلامیه خبره کړه او څرګند یې کړه چې د طالبانو د محدودیتونو له امله څه باندې 1,000,000 جنۍ له زده کړو محروم شوي دي. یوناما پرې تړاو په خپلې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې یوناما پر واکمنو چارواکو ژغ کوي چې د ښځو او نجونو په وړاندې له ټولو تبعیضي سیاستونو لاس واخلي. دغه سیاستونه د یوناما په وینا نه یوازې د افغانستان د نیمایي نفوس د هیلو په وړاندې خنډ رامنځته کوي، بلکې دغه هیواد ته لوی زیان رسوي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو نجیب الله آزاد، د سیاسي چارو کتونکو پخوانی ډیپلوماټ شینکی کړوخیل او د بشري حقوقو فعال چلو یوناما سره هم خو همکاري کوله محمد ابو الاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلای کوم. لمړی به آزاد سپ تاسو ته براشم. آزاد سپ که تاسو نظر واخلم، د یوناما د ماموریت تمدید د افغانانو لپاره څه اهمیت لري؟
د دې کې هیڅ شک نشته چې د ټول غرب او په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو په استازیتوب یوناما په تیرو 13 میاشتو کې په افغانستان کې خپل سیاسي فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده. د دې تر ټولو مهم بحث د یوناما د هغه مشرتابه دی چې وړاندې تر دې طالبان قدرت تراسي طالبان لپاره په لابي کې مصروف و، لکه مارکس پورتزل. مارکس پورتزل هغه څوک دی چې 2011 نه 2021 پورې د جرمنی هیواد ځانګړی استازی د افغانستان او پاکستان په چارو کې او د دوه د تړون یا د دوه البته د دوه د مذاکراتو پر مهال د ځانګړي توګه د بین الافغاني مذاکراتو کوم مذاکرات چې پر لار اچول شوی وو، په هغه کې په ډېر ښکاره د طالبانو لپاره لابي کوله. او اوس هغه د تیر کال په جولای کې، یعنی 2022 په جولای کې، هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی د افغانستان په چارو کې، البته په سیاسي برخه کې، یعنی د یوناما په برخه کې ځانګړی استازی وټاکل شو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازیتوب یا سیاسي هغه فعالیت په افغانستان کې د ماموریت هم د تور کول شو. او د ډېر په ښکاره درې میاشتې وړاندې وویل چې نړۍ په ځانګړي توګه خر باید په کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور پیل کړي او طالبان سره تعامل وشي. یعنی د پوتزل بیکګراوند چې وکتل سي، هغه د طالبانو لپاره تل یو لابیګر و، نن هم یو لابیګر دی. د یوناما د کار تمدید په افغانستان کې طالبانو ته دا ډاډ ورکړی دی چې دوی سره د غربیانو، دوی ټول د غربیانو او امریکایانو او ملګری ملتونو او د ملګری ملتونو تر چتر لاندې ایجنسیان چې دي، نو طالبان ته دا ډار ورکول شوی دی چې غربیان په غیر مستقیم ډول دوی سره تعامل شي. هغه کره معلومات چې زه یې شخصا لرم، د یوناما له آدرسه د طالبانو کورنۍ چارو وزارت، حتی د بهرنۍ چارو وزارت مشورې ورکول کېږي، وخت نا وخت مشاورین ځي او د یوناما له دفتره وځي او هلته ځي. نو په ټوله کې د یوناما د کار تمدید په افغانستان کې طالبانو باندې هغه فشارونه چې توقع یې ده هغه د کمیدو باعث شوی دی. طالبان ته لا ډار ورکول
شوی دی. آزاد صاحب مننه دې اړخ ته بیا هم راشو وړاندې. اغلی کړو خیل، تاسو څه فکر کوئ چې د یوناما د ماموریت تمدیدېدل خصوصا د میرمنو او نجونو په برخه کې چې دوی په خپل غونډه کې ټینګار هم پرې وکړ چې په دې برخه کې به یوناما هلې ځلې کوي او د نوروز په ورځ هم یوناما چې کومه اعلامیه خپره کړه په هغه کې د نجونو پر تعلیم ټینګار وکړ، آیا یوناما ماموریت په دې برخه کې څه لاسته راوړنې ولري د دې کال په ترڅ کې؟
امیدوار یم چې دا البته خپل په دوه میچ دا ماموریت تمدیدېدل یو نه کار دی او خوشاله سي اقل یو درس شته چې په افغانستان کې پرانستل شوی دی او تر څو پورې وکړي، خصوصا په دغه اوسني ناورین کې چې افغانستان ښکیل دی یو ادرس وسیږي یو ځای وسیږي چې اقل د افغانستان په وضعیت باندې دنیا ته راپورټ ورکړي او په مسایلو باندې سره خبرې وکړي او د دنیا توجه افغانستان ته واړي او خصوصا د کومکونه په برخه کې معلوم ده. راځو په دې کې چې مثلا سیده چې یوناما کوم په اسلام کوم نظامي قدرت نه لري چې طالبان همیشه په یو نظامي فشار له تاثیر لاندې راځي، نه په داسې په ډیپلوماسي په ژبه باندې چې دوی باید پوهېدل وي. متاسفانه په هغه ژبه باندې دوی ځان نه بلدوي او نه غوږ نیسي. کېدای شي یو تعداد کسان چې په خپله په سیستم اته د رهبری په سطح به موجود وي، اما معلومیږي چې ورو په ورو هغه خپل هغه فیصله هغه موقف یا هغه اثر رسوخ چې په تصامیمو کې باید ولري هغه د لاسه ورکوي، که هغه د ملا یعقوب ډله دی، که هغه د سراج الدین حقانی ډله ده، او که هغه د دوحې د مذاکراتي ټیم اعضا وي. دي معلومیږي چې ورو په ورو باندې قندهار پاکستان خپل هغه په دغه ټول مسایل زاینو کې پاکستان قدرت باندې پنجي خخې کړې دي او چاته هغه نه ورکوي. نو متاسفانه هغه نما سره هم کومه راکړه ورکړه نه لري او نو سره خبرې اترې کوي او نو دا ته مهمه ده چې دنیا د افغانستان باره کې څه نظر لري په رسمیت باندې پیژني کنه پیژني.
اغلی کړو خیل او بخښه، یو خو د افغانستان داخلي مسله ده چې طالبان په خپلو کې څرنګ دي، لیکن په مجموع کې فرزند یوناما په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې په درو میاشتو کې به امنیت شورا ته راپور ورکوي. په دغه اړخ او یا مثلا د کال په اخیره کې به یو ارزونه کوي چې نړیوال افغانستان سره څه رقم تعامل وکړي، لدی په لوکه ورته وکتل شي، آیا دا ماموریت نور د تیر کال په تناسب بارزش سوي دی او کنه؟
کامله دا ډیر مهمه ده. ګوره شبر صاحب، د افغانستان په وضعیت باندې یو رپورت لیکل او کده شي له اسنادو سره دا ډیر مهمه ده چې دنیا لپاره څه کله دوی د شورا امنیت ته وړاندې کړي په زیاته مسله شته تصمیم ونیول شي او طالبان باید پوه شي چې دا موضوع باندې سطحي ونه نیسي بلکې دا موضوع جدي ونیسي. یو ماموریت چې مثلا د کومکونو دپاره و یا د خبرو اترو لپاره و، اما دا چې په د افغانستان په وضعیت باندې رپورټ جوړول په دریو میاشتو کې او په آخر د کال کې او شورای امنیت ته وړاندې کول، زه فکر کوم دا ډېر مهمه ده او کېدای شي د هغه رپورټ په اساس باندې ځینې پریکړې وشي، ځینې تصامیم ونیول شي چې شاید دغه برخورد له طالبانو سره یا دا میکانیزم د د تعامل فرق وکړي، جدي تر سي مهم تر سي تاثیرات باندې قوي شي، محدودیتونه رو باندې وضع شي، ځینې نور چینلونه استفاده وشي چې دغه بیا به طالبان ته شاید ډېر اسانه نه وي. فکر کوم چې دا نوی ماموریت په طلب په پخواني ماموریت باندې زما په باندې جدي تر او مهم تر د واتمن په پایله به مولري.
مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2015 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري دا پروګرام تاسو په فیسبوک هم کتلی شئ. زموږ میلمانه دي شینکی کړو خیل، نجیب الله آزاد او ابو الاحرار رامسپور. البته شینکی کړو خیل او نجیب آزاد د فیسبوک لارې په ویډیو شکل هم لمر سره په خبرونه کې دي، او رامسپور صاحب د ټلیفون لارې دي. رامسپور صاحب، کچرته چې تاسو له تجربې واورو چې له یوناما سره لري، څه فکر کوي چې د یوناما ماموریت په اوسنی وخت کې د افغانستان لپاره څومره مهم دی، او آیا له پخوا سره د دوی ماموریت کې څه تغییر راغلی؟
د یوناما ماموریت هر کله مهم وو او اوس هم مهم دی، ځکه چې د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې مونږ او تاسو یوازنی مرجع او منبع همدا د ملګرو ملتونو سازمان دی چې هغه کولای شي په بحراني حالاتو کې هم هیوادونو سره خپل روابط وساتي. د دې په څنګ چې هیوادونه خپل روابط دی او مثلا یو هیوا سره قطع کولای شي، لیکن ملګرو ملتونه دا داسې یو بنسټ دی چې باید خپل اړیکې وساتي، او دا عامل هم وو چې سره له دې چې اوس مثلا د طالبانو د موجوده حاکمیت د نړیوالو لخوا په رسمي توګه پیژندل شوی نه دی، خو بیا هم ملګرو ملتونه مجبور دي د خپل دندې په چوکاټ کې چالته شتون ولري او خپل ماموریت هلته وساتي. نو د دې په اساس په اوسنی وخت کې دوه قطعنامې هلته تصویب شوې دي په شورای امنیت کې په 14 د مارچ کې. یوه قطعنامه دا و چې باید یو مستقله ارزونه وسي، او یوه قطعنامه هم دا و چې د یوناما ماموریت تر یو کال پورې تمدید کړ. دا دوه قطعنامې د هغه قطعنامې چې تیر کال تصویب شو چې شپږ ویشت نمبر قطعنامې دي، د هغه په چوکاټ کې دي. د شپږ ویشت نمبر قطعنامې کچېرې مونږ او تاسو وګورو، هغه کې په دې جزئیاتو سره دا راغلي دي چې مثلا د یوناما ماموریت مکلف دي چې د موجوده چارواکو سره خپل انګیجمنت وساتي. انګیجمنت یعنی خپل اړیکې وساتي. دا په هیڅ ډول د موجوده حاکمیت د رسمیت پیژندلو یا هغه ته د تقویت کولو معنی نه ورکي چې ځینو کارپوهان یا ځینې کسان داسې فکر کوي. دا په دې معنی دی چې باید خپل هغه مساعی جمیله څخه استفاده وکړي، موجوده چارواکي وو حسوي چې تر څو دوی نړیوال بشري حقوقو، نړیوال کنوانسیونونو او هغه کوم بین المللي موازینو چې باید یو هیواد ورته ژمن ووسي، هغه ته باید ژمن پات شي.
بل رامسپور صاحب، تاسو چې ما البته د خبرونې په پیل کې په مقدمه کې هم د ارزونې ته اشاره وکړله چې دوی ویلي چې د افغانستان ځانګړې ارزونه به کیږي او د کال تر اخیره پورې به بیا د دې نتیجه هم امنیت شورا ته وړاندې کیږي. سره له دې چې دا خو واضح خبره ده چې ملګری ملتونه عملی اقدام څه نشي کولای، لیکن که په دې ارزونه کې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې په کابل کې د واکمنانو کارونه او اقدامات لاغه څه سره په ټکر کې دي چې ملګری ملتونه اعلان نړیوالو غوړي، ملګری ملتونه په هغه صورت کې څه کولای شي؟
ملګری ملتونه خو بیلابیل ریچارج لري چې بیا کولای شي د هغه ریچارج څخه دوی استفاده وکړي. په اوس وخت کې هم تاسو او ټول د مونږ او تاسو وطنوال په دې باندې پوهیږئ چې طالبان تر تعزیرات لاندې دي، ځکه چې هغه کوم توقعات په دغه قطعنامه کې هم همداسې راغلي دي. هغه کوم توقعات چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا درلوده، هغه کې په دغه قطعنامه کې، خصوصا په دغه قطعنامه چې شپږ ویشت نه او یو قطعنامې دي، په دې کې خپل نگرانی ښودلې دي. دوی ویلي دي یعنی هغه دغه توقعات چې نړیوال درلود، طالبان متاسفانه په دغه تیر 13 میاشتو کې پوره ونه کړ. نو د دې په اساس دغه ارزونه په کار کې راغلي او دغه ارزونه به کیږي، او دغه ارزونه نیته چې مثلا 18 د نومبر د سکل تکل سوې ده، تر هغه مودې پورې دغه به پلو کمیټې یا دلې به دغه ارزیابي وکړي، او دغه په نتیجه کې کچېرې واقعا دا ثابت شو چې موجوده حاکمیت یعنی طالبان نړیوالو سره په خپل انګیجمنت او په خپل مراودات او خلکو سره په خپل پالیسی او په خپل اعمالو کې داسې کړنې تر کړې دي چې هغه نړیوالو ته د منلو ول نه دي. کیدای شي چې بیا په دې کې یو سلسله تصامیم ونیول شي، په دې کې مونږ او تاسو به منتظر پاتې شو چې بیا نړیوالو ته تصمیم نیسي.
ازادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب، د نومبر 18 نیټه چې یوناما بشپړ راپور امنیت شورا ته وړاندې کوي، فرزیره که فرزن په دغه راپور کې دوی په کابل کې پر واکمنو انتقادونه وکړي چې د دوی کارونه د ملګرو ملتونو له اصول سره سم نه دي. بل لور ته په امنیت شورا کې که چیرته ټول غړي هم د امنیت شورا دا ومني چې دا اعمال یا افعال سم نه دي د دوی له اصول سره، لیکن په امنیت شورا کې د امنیت شورا د دایمي غړي په یو خوله نه دي. فرزن چین له طالبانو سره نږدې ده، روسیه بل لور ته له طالبانو سره نسبتا په خوای نږدې روابط درلودل، که د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا او فرانسه یو دریس خپل کې دا دوی بل دریس خپل کړي، بیا خو امنیت شورا څه نشي کولی.
وړاندې تدې چې تاسو د پوښتنې تر اسه ما شیبر صاحب، په دې کې شک نشته چې د ملګري ملتونو شتون په هر هیواد کې، هغه هم دغسې هیواد چې هغه د جګړې او د غربت او بې سوادۍ او د بې وزلۍ او بشري ناورین سره مخ وي، هغه ډېر مهم دی. خو په ځانګړې توګه البته د هغه ایجنسیانو چې هغه د بشري ناورین د مخنیوي لپاره کار کوي، یونما هلته د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هلته نه ده، یونما یو سیاسي ایجنسی ده د ملګرو ملتونو چې په تیرو شلو کلونو کې هم فعالیت کړی دی او هغلته هم نیوکې پر سوي دي، حتی د افغانستان پخواني دولت هم په وار وار نیوکې پر کړی دي او ځینې نورو هیوادونو هم اوسنی فعالیت ته که موږ راسو، په دې کې شک نشته چې هلته موجودیت دی. اما دا موجودیت څه ډول دی؟ ما مخکې یادونه وکړه د مارکس پوتزل چې هغه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د افغانستان په چارو کې، او هغه تر دې وړاندې د 2018-2021 پورې د جرمني هیواد ځانګړی استازو د پاکستان او د افغانستان په چارو کې، او هغه ډېر ښکاره طالبان د لپاره لابي کوله، ډېر ښکاره لابي کوله. او دا درې میاشتې وړاندې مې غوښتنه وکړه نړۍ څخه خپل د ډیپلوماتیک حضور هلته ولري. اوس نو خبره دا ده چې د نومبر کې دا راپور راځي، یوه فرضیه هغه ده چې تاسو وړاندې کړه، بله فرضیه هغه ده چې که د پوتزل په مشرتوب او په هدایت او یا په لابي باندې دا راپور داسې خپریږي چې هلته موجوده واکمنان هغه سي نه دي لکه نړۍ چې وایي، معنی هغه بشري حقونه یا هغه کنوینسیونونه د ملګرو ملتونو چې په دې باندې تور دی چې تر پښو لاندې کوي نه دي کړي، او په دې کې اصلاحات راغلي. که دا راپور دا فرضیه راغلو، که دا راپور داسې، دا خو بیا د افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناک دی چې ملګري ملتونو ته دا راپور راکول شي. اوس راځو ستاسو پوښتنې ته مشخصاً، که چیرې دا راپور دا فرضیه راواخلو چې دا راپور داسې ورکول کېږي چې طالبان د ملګرو ملتونو د ټولو کنوینسیونونو په ځانګړې توګه د بشر حقونه، آی سی سی پی آر، ایف ڈی ایچ، ڈی ایچ آر او د ملګرو ملتونو چارټر په ټول کې منشور تر پښو لاندې کړی دی. هغه کنوینسیونونه چې پخوا افغانستان یې غړیتوب درلود، د طالبان اوس غړیتوب نه لري، ځکه چې تاسو اساسي قانون نقض کوي، ډېری کنوینسیونونه ورسره لاړل. او ټول بشري حقونه چې هغه ډېر ښکاره دي، دا نقض کېږي، نو ملګري ملتونه به څه کوي؟ د امنیت شورا به څه کوي؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د ملګري ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي چې دي، هغه ډېر په ښکاره باندې تیر کال کله چې دوی نما ماموریت هلته د یو کال دپاره تمدید سو، ستاسو په پیاد دي چې روسیې ډېر په ښکاره د دې ماموریت د تمدید مخالفت وکړي، او روسیا د ملګري ملتونو د امنیت شورا کې یو دایمي غړی ده. کله چې دوی د یونما په د فعالیت یا د ماموریت ادامې مخالفت هلته وکړي، نو بیا خو د ملګري ملتونو د امنیت شورا کې دایمي غړي په توګه باندې دی ممکن هغه فرضیات که هغه فرضیه وبوله او راپور دغسې چې د طالبانو په خلاف راپور چمتو شي، دغه په وړاندې درېږي. په ځانګړې توګه چین او روسیا د ملګري ملتونو د امنیت شورا د دایمي استازو په توګه کله یوه پرېکړه، نو بیا هلته تاثیرات نه شي لرلی. په ټوله کې موږ دا ویلی شو چې د ملګري ملتونو د امنیت د ملګري ملتونو د سیاسي ایجنسي د یونما فعالیت په افغانستان کې نن او د نومبر پورې چې کوم راپور دی چمتو کوي، زه فکر نه کوم چې هغه د افغانستان په وضعیت باندې زر اغیز هم ولري.
مننه آزاد صاحب. اغلی کړوخیل، ستاسو نظر څه دی؟ مثلا یو لوی انتقاد چې د طالبانو په حکومت شته، هغه د نجونو او میرمنو حقوق دي، بشري حقوق د تعلیم په شمول. آیا فکر کوي چې د نومبر د ولسمې نیټې په راپور کې که چیرته یوناما داسې یو راپور وړاندې کړي چې طالبانو دغه حقوق نقض کړي دي، امنیت شورا به په یوه خوله باندې یوه پرېکړه وکړي؟
زه فکر کوم چې درسته ده چې مثلا په لوی فیصلو کې یا په ټولو فیصلو کې به چین او روسیه به هغه کوم هغه سیاسي رقابت یا مخالفت یا د اوکراین په موضوع باندې فکرونه چې مختلفه دي، شاید مختلف دریز ولري، چې مالمدار یو سیاسي دریز به وي. اما که چیرې غربي نړۍ وغواړي او اسلامي ممالک بدون شک ورسره درېږي، زه مطمئن یم چې یو پرېکړه کولی شي چې هغه به قیمت ولري د طالبانو دپاره. امیدوارم چې دغه پرېکړه د افغان ولس لپاره قیمته تماما نه شي. نو هغه کې زیات اندېښمنه نه یم، زه فکر کوم چې او نه د پوتزل له خلې نه دا راپور نشته کېږي، ځکه چې دا راپور به مختلف کسانو سره خبرې به کېږي، مختلف مراجع به تایید وي، مختلف مراکز به ورته اسناد راکوي، انفرادي اشخاصو چې مثلا صدمه لیدلې ده. نن سبا تاسو وګورئ که چېرې مختلف مطبوعاتي ادارې په افغانستان کې بند شولې، اوس تقریبا دومره کسان چې هغه یو سمارټ تلیفون هم لري، هر څوک یو خبرنګار جوړ شوی شي کېدای شي ډېر مستقی راپور نه وي، اما ډېر اسنادونه ټولولی شي. یعنی مطلب دا ده چې د پوتزل له خولې نه به نه لیکل کېږي، بلکې مختلف مراجعو له لارې به دا یو قوي راپور به جوړېږي، او د شورت امنیت شورا کې په دې باندې غږېدل یا خپرول یا شریکول زه فکر کوم خورا مهمه خبره ده، او شو امنیت شورا کولی شي چې ډېر قوي تصامیم ونیسي. نو که چېرې مخالفت هم وکړي او که چېرې دغه مالک وغواړي کومه پرېکړه وکړي، دغه پلي کېدلو لپاره لاره لټوي او هغه به پلي کېږي.
مننه رامسپور صاحب. د دې یوناما چې دا ویلي دي چې په درو میاشتو کې راپور وړاندې کوو، څنګه دغه راپور څومره اهمیت لري؟ دوی خو پخوا هم ورته کارونه کړي دي.
مننه پسر کوزي، یو شی ته غواړم چې اشاره وکړم چې د یوناما ماموریت یوازې یو سیاسي ماموریت نه ده، خصوصا د شپږ ویشت نمبر قطعنامې چې په 2022 کې صادر شوې ده د شورا امنیت لخوا، په دې کې هماهنګي او تسهیل د بشري کومکونو دا هم د یوناما په غاړه ده. مخکې هم یوناما په بشري برخو کې هغه کوم بشري یومنیټیرین کلستر چې په افغانستان کې موجود وو، په ټولو کې دوی مشري کوله او هماهنګي کوله. یعنی دوی هر کال پیسې راغونډول، دنیا باندې غږ کول، او هغه پیسې بیا په بشري مسایلو کې مصرف کېده. اوس هم دغه کار په یوناما کې ډېر عمده برخه تشکیلې، یعنی یوازې سیاسي مسایل نه ده. دومه مسله دا چې تاسو د پښتنې په اړه چې درې میاشتنۍ گزارش دهی دا مخکې هم وو، اوس هم دا او دا ډیر مهم ده، ځکه چې سیاسي موضوعات او سیاسي حالات په یو حالت کې نه پاتې کیږي. دا مخکې د چین او روسي مسایل هم یو څو، چین او روسي هم په دغه مرحله کې کوم مخالفت نه دی خودلی، صحیح ده چې مخکې دوی مخالفت خودلی وو، ځکه چې دوی ته دا ډیر مهم ده چې دوی امنیت څنګه خوندي کړي په دغه منطقه کې. د تروریستي ډلو شتون چې انټونی ګوتریش درې هفتې مخکې ویل چې درویش تروسی دلی په افغانستان کې فعالیت کوي، دا یو غټ چیلنج ده ټولو هیوادونو ته، دا یو غټ خطر ټولو هیوادونو ته. نو د دې لپاره چې دغه هیوادونه خپل امنیت ته ډیر نگرانی لري، او په دې کې شک نشته دوی په دغه د یوناما په ماموریت په تمدید کې یو غږی په خپل منځ کې لري. او دغه درې میاشتنۍ گزارشات چې دي، د سیاسي حالات چې کله تغییر مومي، نوې تحولات راځي، په دننه سکیږي، موجوده حاکمیت څخه اقدامات کوي، او د خلکو وضعیت سره رقم دي، دا باید یو اپډیټ او تازه راپور به هر درې میاشتو کې شورای امنیت وړاندې شي، چې مخکې هم دا کار یوناما کوله او اوس هم کوي.
مننه رامسپور صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
ازادی پڅپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري، دا پروګرام تاسو په فیسبوک کې په مستقیم ډول هم کتلی شئ. هغه لیکړو خیل رامسپور صاحب ویل چې دا درې میاشتنی راپور هم د یوناما مهم دی، لیکن بل ورته یوناما د بشري حقوقو په برخه کې هم راپور خپروي، او په یغه راپور کې په تیر یو کال کې د طالبانو په افعال او اعمال باندې ډېر سخت انتقادونه کړي وو چې طالبانو بیرته رد کړل. هغه که اوس یو لورته یوناما راپور خپروي او انتقاد کوي، بل لورته طالبان ردوي، او نړیوال خاص هم وایي چې ځینې بندیزونه په طالبانو لګولې دي، بیا به نتیجه څه وي ستاسو نظر؟
متاسفانه طالبان بجای دې چې هغه خپل نیمګړتیاوې یا غلطیانې یا اشتباهات چې کوي دغه مسؤلیت واخلي، بار بار هغه مسله ردوي. که ښاغلی متقیس که څه شروع کړي به که چا وتلی چې فلان کس ووژل شو یا دومره کسان وژل کېږي یا خسارانه ګرفتاریانې کېږي، شکنجه کېږي، اختف کېږي، بل چې نوم یې راکوي که نه. نو دا یو واقعیت ته ما ویلی چې اوس نیمایي افغانستان ژورنالیست جوړ شوی ده او اسناد همغه کېږي، او دوی پوره په دې باندې پوهېږي چې د دوی افراد دا کار کوي. کېدای شي مرکزي اداره به پکې شامله نه وي، البته په ځینې قضایي خو مرکزي اداره هم یا مرکزی استخبارات هم ډېرې ګرفتاریانې کېږي او شکنجه کېږي بې دود دلایلو نه، لیکن هغه انفرادي اشخاص هم چې جرایم او جنایت مرتکب کېږي، بجای دې چې هغوی مجازات کې او اصلاحات راوړي او خلکو ته اطمینان ورکړي، دوی بار بار په دې مسایلو باندې انکار کوي. او یا تر اوسه پورې تاسې وګورئ که هغه د علما وایي ایات چې د اماراتو نه تللی و، حتی هغه کسان چې په دغه بندیزونو کې لاس لري هغوی سره ونه کتل، نو سراج الدین اقانی او یا ښاغلي متقید کسان سره وکتل، نو دوی وویل چې دا خو کاملا نه دی بند شوی تر امر ثانی پورې. زه فکر کوم دغه امر ثانی به هم بالاخره دومره بې اعتباره شي لکه څنګه به ویل چې کار ورباندې کېږي. نو دا رایې حل نه ده. طالبان هم باید په دې کې واقعا جدي تجدید نظر وکړي په خپل دریس کې، څومره چې جرأت وکړي خبرې وکړي باید هغه جرأت وساتي. ګرچې دوی دوباره قندهار ته وغوښتل شو او دوی شاید تهدید شوي بي چې یا کوم هغه یو له سرحد نه اخوا یو قوت یو فشار موجود وي له ځینو مدارسو نه او له هر طریق نه چې په دوی باندې چې باید دوی په خپل منځ کې سره ونه ویشل شي. په هر صورت زه فکر کوم چې که هر څومره دوی دا خبره رد کی بلاخره دوی ته تاوان رسی که ولس خو اوس په مشکل کې ده او دا مشکل نه خلاصون لپاره باید تر کوم وخته باندې باید تحمل وکړي. یا دنیا داسې یو مملکت سره څنګه کولای شي په اصله تعامل ته غاړه کېږدي یا ورسره همکار واوسیږي چېرې چې دوی مطمئنه نه دي چې دوی مثلا په داخل کې څه روان دي او نه تنها چې ولس سره څه کوي، بلکې هغه افراطي ډلې له دغه فعلي وضعیت نه څومره استفاده کوي او په راتلونکي کې څومره د یو ستر ګواښ جوړیږي. څنګه چې امریکا خپله اندېښنه د داعش له موجودیت څخه او د ګواښ څخه خپله اندېښنه شریکه کړله، نو زه فکر کوم دغه ردول هم بالاخره باید دوی قبول کړي او که دوی بله چاره نه لري او یا داسې مثلا د هغه پایله به څه وي هغه ته باید منتظر واوسیږي شاید ورته قیمت تمام شي.
مننه آزاد صاحب، ستاسو په باور مثلا که طالبان په خپلو کې ځینې اختلافات سره ولري او فرضیه ده چې یوناما خپل راپور وړاندې کوي او ځینې طالبان د یوناما راپور تایید کوي او ځینې نور یې رد کوي، بیا به خبره په کومه خوا لاړه شي؟ خو بیا خو د طالبان خو په عین وخت یو سرپوش هم دی چې یو نسبي امنیت په خپله ګټه باندې په افغانستان کې پلی کړی.
کورې ستاسو پوښتنه په دوو برخو ویشو، یو د یوناما هغه راپور چې هغه حقوقي بڼه لري او بلې سیاسي احتمالات یا سیاسي راپور دی. په حقوقي بڼه کې د ملګرو ملتونو هغه منشورونه، د ملګرو ملتونو هغه کنوینسیونونه، البته چې هغه په ټوله نړۍ کې خورا ډېر درنښت ته کېږي، سره دې چې په ډېرو هېوادونو کې هغه سیاسي ساختارونه متفاوت دي، ټوټالیټیریان دی یا ډکټیټرشیپونه دي او هغه ځینې وختونه دغه کنوینسیون یا د بشر حقونه نقص کوي. لیکن هغه په کاغذ پر مخ راغلی دی، په کتاب کې راغلی دی، د قوانینو او د حقونو په برخه کې. یو برخه ده چې طالبان د بشر حقونه تر پښو لاندې کوي. د بشر حقونه په بیلابیلو برخو کې، په ټولو کنوینسیونونو کې، هغه چې د نړۍ ډېر شمېر هیوادونه درنښت ورته کوي او هغه پلي کوي او هغه قوانین هلته دغو د پلي کولو لپاره شپه ورځ کار کېږي، طالبان دا په ښکاره نقص کوي. دا داسې یو څه نه دي چې یوناما دې راپور ورکړي او بیا دې دا ښکاره شي. د ښځو مسله، هغه د مکاتبو مسله وي، هغه د ښځو د کار مسله وي، او د حتی د نارینه وو چې هغه طالبي فکر باندې نه دي، د هغو شکنجه کول، د هغو نیول، د هغو څخه د بیان ازادي اخیستل. ستاسو رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا هغه د بندیز پر لګېدلای دی، دغه ستاسو رسنۍ. نو دا خو داسې پټ شیان نه دي چې دا د یوناما په درې میاشتنۍ راپور کې راځي. دا ډېر ښکاره دي او په دې باندې تر اوسه پورې هیڅ ډول د دې په وړاندې باندې اکسلامه لدې شول. سوې دوه برخې سیاسي برخه، که چیرې دغه راپور کې دا راځي چې طالبانو په منځ کې اختلافات دي، نو هغه تر ډېره بریده پورې د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه د هغه کنوینسیونونو چې هغه د بشر حقونه دي، هغه د فکر او د ژبې ازادۍ ده، هغه د په ټوله کې د بشریت حقونه چې په بیلابیلو برخو باندې ویشل شوي دي، په هغو پورې د طالبانو خپلمنځي سیاسي اختلافات هیڅ راپور هیڅ اړه نه لري. او په راپور کې دغسې یو څه راهم شي، هغه د پام وړ نه ګرځي. اما هغه سرپوش چې تاسو یادونه کوئ، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا اختلافات اوس هم شته او خورا ډېر دي، په اوج کې دي. اما هغه سرپوش یو ځای اداره کیږي او هغه سیاسي مدیریت چې په کوم ځای کې کیږي، په هغه جی ایچ کی راول پنډي په ادرس کې، هغه دا وضعیت تر دې بریده نه پرېږدي چې دغه اختلافات د طالبانو دې حد ته ورسیږي چې هغه د ملګرو ملتونو په سټیج باندې یا په نورو سټیجو باندې بحث پر وسي. هغه د پاکستان د ستراتیجیک ډیپلوم ادرسه یا د یو د پالیسی له ادرسه وخت نا وخت دا اختلافات اوج ته رسول دي، ډټشتول دي، متوسط حالت را وصل دي ترڅو د حقوق په لده بهرنۍ پالیسۍ لمخه هغه څه چې د غواړي د افغانستان په حق لباندې د نړۍ سره خبرې پر وسی او په واروارې کړې دي همې لابي ورته کړې ده همې نقد کړې ده همې په بیلابیل وخت د افغانستان له ادرسه سیاسي اقتصادي او نظامی امتیازات ترلاسه کړې دي نه یوازې په تیرو 45 کلونو کې بلکې نن هم دا کوي نو هغه سیاسي اختلافات زه فکر کوم چې په دغسې راپور او د ملګري ملتونو یا د یونما په ماموریت پورې اصلا تړاو نه لري که چیرې هغه وي هم موږ ولیدله په تېر جمهوریت کې اختلافات خورا ډېر و د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني ترمنځ هم هغه به مستقیما بېرته د دې ستراتیژیک پارتنر امریکا مداخله وکړله یونما په هغې کې که هڅه کړې هم و رول به یې نه درلودی او نن هم په دغسې موضوع کې یا په دغه ساحه کې
مننه آزاد صاحب البته دلته بیا هم همدا سوال دی چې د افغانان پاکستان ته په ډېره لویه سترګه ګوري آزاد صاحب سره اورو
بلیو
ما د افغانان پاکستان ته په ډیر ز فکر کوم په ډیر لوی سرګ ګوري البته زه د راپورونو په استنا دا خبره کوم امریکا نړیوال ټولنې ناټو او پلسکونو هیوادونو افغانان سره متحد کولای نشوي او فکر کوي چې په اقتصادي مشکلاتو اخته پاکستان دا کار کولای شي رامسپور صاحب ستاسو نظر کا واخلم څه فکر کوي چې یوناما څومره فشار په طالبان باندې راوستل شي چې په افغانستان کې لشتر لشه جن مهم شان لکه د نجونو مکتبونه او د نجونو پهنتون پرانیسي
متاسفانه تر اوسه پورې چې مونږ او تاسو ګورو په دغه تیر اتلس میاشتو کې خو د ملګرو ملتونو یا نورو بین المللي مراجعو لکه اتحادیه اروپا یا مثلا د سازمان کنفرانس اسلامي یا د نور نهادونه هیڅ یو په دې باندې قادر ونه شو چې په د طالبانو په سیاستونو کې کوم اغیزه وکړي او کوم تغییر رامنځته کړي متاسفانه او زه فکر نه کوم چې یوناما په یوازې توګه دا کار وکولی شي ځکه چې یوناما کوم اجرایی قوت نه دی کوم دغه نه لري پاور نه لري د هغه پاور صرف همدا دی چې خپل مونیټورینګ وکړي یعنی خپل نظارت وکړي او خپل گزارشات جوړ کړي نړیوال ته دا ډیر مهم ده د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې چې یو معتبر منبع دوی ته موجود وي چې کره او دقیق معلومات او گزارشات جوړ کړي چې دا کره او معلومات کره معلومات او گزارشات یوازنی منبع اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر دی چې دوی کولای شي دغه کره معلومات راټول کړي ځکه چې یو سلسله ډیپلوماتیک مسؤلیت لري دوی او دوی دغه مسؤلیت د طالبانو لخوا په رسمیت باندې پیژندل شوی دی او دوی ته دا فرصت ورکوي چې د خو اخوالال شي او خپل گزارشات جوړ کړي نو په دې اساس دغه گزارشات ډیر مهم دي سره لدې چې د مون خلک ټول په دې باندې خبر دي چې په افغانستان کې څه تیریږي اما نړیوال ته دا ډیر ضروری چې باید یو کره معلومات یو کره او معتبر مرجع لاسه ترلاسه کړي
مننه رامسپور صاحب
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
یو دوه ورځې را سره دي او ریزون کو ته به مخه کو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادۍ په چپو کې پروگرام
برته تا ته سلام او د مېلمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم همدر در سره پاډی کا کې لغمان
اشته راغله همدر صاحب مهرباني
مخنه هغه ما خو مونږ د یو لن نظر د سکما پالیسی د افغانستان په اړه کې د امریکا وا په دې شبو کلو کې دا ډیره یو ناکامه پالیسی وا او کدی تحول نه مخ کې وا که وستا دا که اوس یو بل تیر وطنه د سیوس طالبانو سره دا تحمل کوي او اوس هم د پاکستان په خلی باندې چالي چې اوس خپل د اعتراف کړي چې مونږ اوس هم د نه بعد هم د افغانستان په اړه کې ګډ کار کوي پاکستان او امریکا او ګوره ترامپ هم دا په اول خطاب کې دا اقرار کړی دا چې مونږ په ټول عمر پاکستان دوکې راکړي او اوس هم د ناکامه پالیسی په دې رشي برته چې دوی خپل لور نه دا پیژندل کدي خپل لور یې ونه پیژندل کنه نور باندې هم د قتل ناکامۍ سره مخ شي دا ولس خو افغان زوريږي خود همدغه ناکامي د سګوره دی نه ولس له زوري د اخلاص نیو حکومت پر رسمیت پیژني نو دا نه مکتبونه چالان دي دا ټول دې ناکامه پالیسی ده دا تړون کوم ټول خبرې ته د پاکستان دخل کول وز د پاکستان دا ونی سی کنه چې مثال خبرې تا هم ته ویل چې طالبان مثال بدل سری کوم دي خدای نور نه پیژني او همدغه څه بنا ناکامه سره مخې تر څو خپل غلطۍ خپل ونمن یو ځان ته خپل غوته ونمن سی نورم وخت ونی شي بر چین ته ناکامه شو روس ته ناکامه شو د ټول ایران ته ناکامه شو د ټولو ته ناکامه شو صرف د پاکستان په پالیسۍ ناکامه شو
مننه بل اوریدونکو ته به مخکو اساسه په پروګرام دی مهرباني وکړئ
بله من نظر خدا دا باید دا خارجان چې دا کوم پالیسی د افغانستان باره کې لري دا پالیسی خو سره سره ناکامه ده او دا امرسانی چې دا پالیسی نه لري
دا د دې اورینو ټلیفون هم قطع شو او له خندا سره وربشم اغلی کړوخیل ک ستاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې دغه د ملګرو ملتونو فشارونه د خبرونې لپاره مودا وویل چې د یوناما نوې ماموریت له پخواني سره یو څه فرق لري یوناما للوې سره که په افغانستان کې له طالبانو سره او د طالبانو په مخالفت باندې ځین راپورونه ورکړي آیا فکر نه کوي چې د خطر هم شته چې له یوناما سره د طالبانو اختلاف راشي نو چې د افغان نجونې له مکتبونو بندوي خو ملګرو ملتو ته هم ویلی شي چې دفترم بارک
زه فکر کوم چې طالبان دا کار نه شي کولای ځکه چې د اوسنۍ ناورین چې واندازه یو اندازه البته ټول نه یو اندازه په اسلام مدیریت شوی د دغه یوناما موجودیت دغه د مختلفو ادارو کومه کرسانه ادارو اشتون ملته دی چې کار کوي او دغه ټول همغږي او همکاریان چې یوناما له دوی سره کوي او د خپل ماموریت مختبي ام دغه د 30 میلیون ډالر چې هفتوار راځي او د افغاني کرنسي هغه ساتلی په اصطلاح له انفلاسیون جلوګیري کېږي یو اندازه نرخونه ورسره مهار شوي دي دغه ټول هغه مسایل دي چې طالبان لپاره یو ستر کومک دی تاسو وګورئ چې حتی خپله د ادارو اعلان وکړ چې 28 میلیون افغانان اوس شدید بشری کومکونو ته ضرورت لري داسې یو څو میلیون کسان چې یو رقم داسې ښیي چې له اتونه تر نهه میلیونه هغه کسان دي چې له قحطي سره صفې ته پسته داخلیږي او هغه به ډېره سخته حالت وي چې کیدای شي دا کورنۍ به یو یا دوه ورځې بیا ډوډۍ نه لري نو دا که داسې یو حالت راشي دا خو یو بدترین حالت ده یا مثلا پسته هغه خوار چوته مال نټریشن یا خواز وکی ورته وکړ سوې په پښتو باندې بخانه غواړم هغه مثلا سوې تغازی وبخه سوې تغازی چې اطفال کوم مثلا څو بل نه اطفال شو سره مخامخ دي وای کله هم په تاریخ ته افغانستان کې دا رقم سوې تغازی حالت نه و چې څنګه چې اوس ماشوم سره مخ دا یو سر بشری نورین چې دا بیا طالبان ته ډېر قیمته پرې وځي نو بیا خو اس خو مجبور ده چې بیا ولس راپورت شي او بیا نو څومره کومه شي چې خپل ولګ او خپل معاشوم ولګ او تباہي وګوري نو زه فکر کوم چې دا دغه کومه کرسان اداري او پراس کې خپل یوناما ماموریت د طالبان لپاره یو لوی کومک دی او د دې پیسو راتک چې دوی ته مستقیم غیر مستقیم ډیر کومک یو دی په هیڅ صورت دا اداره د لاس نه ورکوي او دا اداره په ساتي او دا رقم اقدام غوي مقابل کې نشي کولای یو څه چې دوی کولای شم دغه چې دوی راپورونه باره دی به چې د بیا اساس او بیا بنیاد دی ام زه فکر کوم دغه ردول و دومره به اعتبار شوي کوم عادي چې طالبان کې هغه به اعتبار تاسو ولې چې دا یو ځوان امرسانی باندې مسخره وکړل ځکه چې هم دغه امرسانی او کار پیروان ده دغه بخي او یو فکایګ جوړ شوی په افغانستان کې نو دوی هغه اعتبار د لاس ورکړی ده نو امیدواره ما چې په دې مسله باندې تجدید نظر وکړي ځکه چې بجای داسې د یوناما راپورونه غلط په تفسیر کې وایي چې دا بی بنیاد دی بهتره به دا وي چې دغه ټول نیمګړتیاو لپاره لاس په کار شه او وضعیت بهتره کړي ځکه چې دوی اوس خو په واک دي او د افغانستان ولس او د افغانستان په وړاندې دوی پوره مسؤلیت لري
مننه رامسپور صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا په کابل کې واکمنان ممکنه ده چې له یوناما سره په ټکر کې شي
زه فکر نه کوم زه تر دې هدف پورې شنکه خو سره موافق یم چې طالبان هیڅ کله نه غواړي چې خپل اړیکې ملګرو ملتونو د استازي دفتر سره خراب کړي ځکه چې دغه دفتر په عین حال کې چې افغانستان خلکو ته کومک رسوي په یو ډول نه یو ډول دا هم خیي چې د زمينه موجوده په افغانستان کې چې د بین المللي مراجعو استازي توپ الته خپل دفترونه ولري او کار وکړي دا یو رقم نه یو رقم یو توجیه ورکړي دغه موجوده حالت ته او دوی پیس کړه نه غوړي چې دا لا سور کی خو د دې پسند کې د خلکو غوښتنه دي د افغانستان خلک د ملګرو ملتونو د اساسي توپ د دفتر څخه او د ملګرو ملتونو د سازمان څخه او د نورو بین المللي مراجعو څخه دا تمل لري چې په دې گزارش کې په واقعي توګه کوم وضعیت چې اوس افغانان ورسره مخامخ دي هغه باید انعکاس ورکړ شي، ځکه چې افغانان په دغه موجوده حالت کې خوشاله نه دي. د دوی د کورنۍ غړي، خصوصا د دوی انجلاکیان او د دوی زنانه غړي، ټول د کار نه او د تحصیل څخه مناسب دي. دوی د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. د بشر حقونو سرغړونې نن په افغانستان کې په بېساري توګه شتون لري. هغه مخکنی غړي د حکومت کوم سربازان مو یا کوم د کماندو یا کوم افسران مو دوی هر ورځ نیول کیږي، شکنجه کیږي، وژل کیږي. نور تهدیدات مدني ټولنو ته او بشر مدافعینو ته او نور خلکو ته متوجه دي. نو په دغه یو حالت کې پاتغه واقعیتونه پاتغه گزارش کې په جوته توګه سرګند سي او ملګرو ملتونو دغه پروشنایي کې بعد یو سره تصامیم مونږ سي، ځکه چې افغانان تر کومه به دغه بدبختی او دغه مشکلات وزغمي. دا هم د منلو ول نه دي د نړیوالو لخوا او هم د زغملو ول نه دي د افغانانو لخوا، ځکه چې دوی دلې نه کړیږي.
مننه رامیس پورسب. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا ممکنه ده چې له یوناما سره طالبان په ټکر کې شي؟
ګوري، د راپورونو له مخې یوناما چې په تیر اتلس میاشت کې سمره راپورونه ورکړي او د طالبانو هغه موقف ته دی په وړاندې، نو پښکارا په الفاظو کې خو مخالفت تل کړی دی. دغه راپورونه رد کړي دي او د دوی مشر په وار ورویل دي چې په دې باندې اټم بم هم نړیوالې غربیانو غورځي، نو دوی موقف بدل نشي. لکه دا چې ملګرو ملتونو تب ځانګړې توګه یوناما ته وایي چې کړي بار کړي، نه فکر نه کوم به هیڅ ان وان. هغه چې مخکې ما یادونه کړې چې بشري ناورین د مخنیوي لپاره چې کوم امکانات راځي افغانستان ته، هغه د طالبانو د واکمنۍ تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته ډېره بېده ځي او هغه پیسې دي چې هغه په اونۍ کې په میلیونونو وو تر لس میلیونو ډالر وځي او اکشن کیږي، او بیا که د افغانۍ د ثبات لپاره دا کار کیږي خو په ټوله کې دا ډالر هلته ځي، او کله چې دغه ډالر دوه میاشتو لپاره نه تلله نو هغلته سرای شهزاده ته هېڅ اکشن ونه سو. نو په ټوله کې د دغه امکاناتو څخه طالبان خورا ډېره استفاده کوي، او د طالبانو د دغه واکمنۍ کوم ماشین څرخ چې دی هغه له دې څخه مستفید دی. په دغه ډول چې دی یوناما ته یا د ملګري ملتونو نورو ایجنسیو د وایي چې کډې بار کړی، نه طالبانو کې دا ظرفیت او دا جرات دواړه نشته او مجبوریتونه هم دي. اما په دریس کې مخالفت د لاول ورځ دی، هغه هر هغه څوک چې طالبانو پرته پر طالبانو باندې نیوکه کوي هغه رد سوي دي، هغه په ډیرو ډیرو خشینو الفاظو رد سوي دي، او طالبانو هیڅکله کاغه د داخلي رسنویو که د بهرنۍ رسنویو که د ملګري ملتونو د آدرس راپورونه وي د ایغو ته نه یوازې چې درنښ نه دی کړی، بلکې په ډېر سختو ټکو یې غندلی دي او رد کړي دي. دا د رد تر حده پورې د موقف مخالف دی، اما د کډو بارولو تر حده یا د افغانستان څخه د تګ هغه کوم دریس چې دی نه یې نن لري او نه یې سبا کولی شي چې د ملګري ملتونو ته ووایي چې
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکو د لدې وروسته به بیرته بحث راټول کو چې څه به وشي. مهرباني وکړئ.
بله، شبار صاحب، سلامونه قبول کړه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. سلامونه تاسو ستاسو میلمنو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. پښتون صاحب، شرغله
سره غو خدای دې شادر ولي. اول د نوې کال دوم د مبارک روزه مبارکي درته هم تاسو ټول ته تعالی دې نوې کال او دغه روزه بختور دي. تعالی دې بایس وګرځي چې نور افغانان خپل په مابین کې وعده سره وکي او د افغانانو ټول غوښتنې چې حق غوښتنې هغه برابر شي. را وسو تاسو موضوع ته خبره د یوناما پر ماموریت باندې وچو یوناما او طالبان څه کولای شي. زما په نظر شبر صاحب دغه د دوه موافقت نامه چې امضا کېدله د ایالات متحده او د طالبانو تر مابین په دغه وخت کې د چا څه پوښتنه، اول خو د افغانانو څه پوښتنه ونه سو، بل په دې کې یو نامه داخله و. دې باندې مشل په سلو پوهیږو چې نامه په کې داخله و چې درې سوه میلمانه په دغه موافقت نامه کې کښېنستل، یو افغان به بې طالبانو بل افغان نه و پکښې، دغه خارجیان ورسره داخل و. نن رالو و اشار ته دې نن یو نامه د طالبانو سره هم تعامل کولای شي، د طالبانو سره هم کښېنستلی شي، هم طالبانو ته قناعت ورکولی شي. د یو نما دریز چې دی دا لوړ دریز دی، د هر چا تر دریز لوړ دی. اوس تاسې ګورئ نن د عمل درېمه ده، تقریبا یو میلیون یا پنځلس لکه نجونې په انتظار وي چې موږ ته به د تعلیم زمینه به مساعدېږي او یو جواب به راورکول کېږي، موږ به مکتبو ته ځو او پوهنتون ته به ځو. نن هغه د تعلیم او د تعلم څخه ناامیده دي، تر اوسه خو ناامیده دي، باوجود دي چې موږ امیدواري لرو دویم تر امر ثانی پورې امیدواری را کړې ده، ولیکن دا د دوو ډلو مسولیت دی. یو په داخل کې د افغانستان د علماو مسولیت دی چې د طالبانو د علماو سره کښېني واقعا، او بل د علما مسولیت دی په خارج کې د طالبانو سره تعامل وکړي چې دا خبرې تر کومه اندازې پورې تر څو بې غذایي کله غځول کېږي دغه امر ثانی بیا کله یي.
مننه پښتون صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د خبرونې مو څو دقیقې پاتې دي. دوه دقیقې به د میلمنو نظر واخلم. رامسپور صاحب، د مجموع کې د یوناما د نوي ماموریت د تمدید له خاطره تاسو څومره خوشبینه یاستي او کوم کارونه باید وشي؟
اول خدا چې یوناما باید محافظه کاری پریږدي، باید په ډیره جدي توګه کوم مشکلات او ستونزې چې دي او کوم انکار چې د طالبانو لخوا کیږي د دوی په پیشنهاداتو په مقابل کې، دا باید بربند کی او خلکو ته ووایي او نړیوال ته ورسوي. دا ډیر مهم ده. محافظه کاری باید یوناما پریږدي تر هغه کچه چې موږ ګورو په یو سلسله موضوعاتو کې یوناما محافظه کاری کوي، دوی باید دغه محافظه کاری پریږدي. دومه ټکه دا ده چې د مخنۍ سوال په ارتباط چې مولوی صاحب سره متوجه وو او هغه څه توضیحات ورکړل، زه باید عرض وکړم چې یوناما په دوحه په توافقاتو کې ښکیل نه وو. دا دی واضح ده. هغه د خلیجدار کار و، هغه د امریکایانو کار و او د طالبانو کار و، ځکه چې زه خپل په د پیس په مرحله کې زه عمل ته وم په خبرو اترو کې تقریبا 2.5 میاشتې د یو ان په استازیتوب په دلګیت کې، او زه د شاهد وم چې ملګري ملتونو هیڅکله دا شی نه غوښته چې دا قدرت په افغانستان کې یوازې یو ډلې ته ورکل سي. ملګرو ملتونو د دې طرفدار و چې باید یو تعامل، سیاسي تعامل جوړ سي، مخکنۍ حکومت نور افغانان او طالبان سره یو سیستم جوړ کړي چې د ټول افغانستان په ګټه وي. متاسفانه چې دا یو طرفه سیستم جوړ شو او دا یو ګروپ راغی او قدرت ونیول، او اوس هیڅ یو بین المللي مواثقه ته دوی اجمن نه دي. دا ډیر عمده ټکی دی. یوناما ماموریت ډیر مهم دی، دا ارزونه ډیر مهم دی، دا ډیر مناسب وخت دی چې افغانان، مستقل افغانان، هغه کسان چې دوی غږ اورول کیږي، دوی باید خپل غږ پورته کړي، او دغه مستقل ارزونه باید په دې باندې ډیر ټینګار وشي چې واقعیتونه په دې کې منعکس شي، دغه په نتیجه کې ملګرو ملتونو نړیوال یو کار ته تصمیم ونیسي.
مننه رامز پورسپ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
آزاد صاحب، کستاسو نظر واخلم، تاسو څومره خوشبینه یاستی ورته او څه فکر کوئ چې څه به وشي؟
ګوره، د سیاسي احتمالاتو یا سیاسي تحلیلو اخوا د ملګری ملتونو په ټوله کې د ملګری ملتونو رول او ملګری ملتونو ته د فند ورکولو هیوادونو رول په نړۍ کې هغه خورا ډېر مهم دی. د افغانستان په قضیه کې یا د نړۍ په ډېره بیلابیلو قضیو کې ملګری ملتونو فقط نور هیوادونه دي چې هغه ډېر ښکاره باندې خپل رول هلته لري او خپل تحصیل لري. کوم ورځ چې ملګرو ملتونو هاخوا د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه او بیا د ائتلافي هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې قضیه بدلون ومومي، نو په هغه مهال قضیه بدلون ومومي. د ملګرو ملتونو خپل رول دغه دی چې په ترکیه کې کوم ناسته چې توقع وه او په هغه کې په لومړي ځل باندې ملګرو ملتونو مشکل و، طالبانو بایکاټ وکړ، اغلته هیڅ عکس العمل و نه شودل سو. دغه ټیکټ ز بیا لازم شه د ملګری ملتونو د عملیات شورا دایمي غړو موضوع، یعنی پرته همغه خپل بهرنی پالیسي او خپل ګټې سنجول دي چې هر هیواد حق لري خپل ګټې تضمین کړي. اغه بحث که اغه ځای ته ځي، اغه د هیوادونو برته انفرادي تصامیم رامنځته کیږي، او انفرادي تصامیم په ټکر کې وو، په ټکر کې دی او په ټکر کې به وي. نو په ټوله کې د ملګرو ملتونو د یوناما کوم ماموریت چې په افغانستان کې دی، اغه مخکې ما وویل، اوس هم وایم چې اغه لکه وشه رامسپور صاحب ویل هغه خورا ډیر محافظه کاری دا محافظه کاری په ډیرو لوړو مسایلو کې دا کوچني مسایلو کې نه ده او هغه محافظه کاری هغه د هیوادونو تاثیرات دی په ملګری ملتونو باندې دا شنه چې نما د خپل ادرس ادا کوي دا سیاسي بورډ لري نو په ټوله کې د دې پرونی راپور د نه نه راپور او د راتلونکي نه پور به تاثیر نه لري تر څو پورې چې په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو د ائتلافي هیوادونو د افغانستان په حق باندې په خپل پالیسیو کې بدلون نه ولي او تبي خبره ده چې خپل ګټه په کتو بدې دا کار کوي
ماننه آزاد صاحب اغله کډوخیل ستاسو نظر هم کوا خپل متاسو څومره خوشبینه یا سی آیا د کال تر اخیره پوری چی یوناما امنیت شورا ته کوم راپور ورکوي په یغی کې به جن اومده ستونزې لکه د جنو تعلیم او یا د میرمنو ته د کار اجازه دغه شان حل شوی
امیدوارم چې حل شي امیدوارم دغه برسادی تاریخ معلوم شي او بل اخر ځکه چې یو شی بدوم شي بار سبد د افغانستان د جنو د سرنوش مسله واځ نه ده دلته د افغانستان د پرمختګ د افغانستان د سیالی کېدلو د افغانستان د پزام بسیا کېدلو موضوع ده تاسو نه شئ کولای چې د انسان یو لاس وتړي او یو لاس باندې ورنه د کار او د پیشرفت توقع وکړي نن د افغانستان یو وزیر مات چې هغه خزي دي د افغانستان میرمنې دي او ملکونه هغه ملکونه به ترقی کوي چې په چټه سي د نجونو په تعلیم باندې سرمایه گذار شوی کنن د نجونو بې سواده پاتې شي نو تر راتلونکي به دا یو بې سواده میندې وي او بې سواده میندې داسې زمن نسي روزلی چې د افغانستان په ګټه به تمامېږي د بابا هغه بچیان وي چې بیا به د منطقې د استخباراتو په خدمت کې وي د افغانستان راتلونکی ډېر مهمه ده راځو چې څنګه دوه نورو دوستانو وویلې چې یوناما څه کولی شي دا باید ووایم چې نه تنها چې محافظه کاري باید بند کړي دی باید واقعا بستا مخلص او صادق واوسي چې شایسته واقعتونه دی په افغانستان کې او دغه تاثیرات نه تنها چې په افغانستان کې بل هغه واقعا په دغه سر قوي سره تحلیل شي دغه پایله به منطقه او دنیا ته شي ځکه چې دا ډیره مهمه ده چې پرونه پورې روسیا غوښتل چې د امریکا په مخالفت کې طالبانو میزبانی وکړه خو زه ډېر متاسول ده چې بل اخر داعش اولنا حمله په دوی باندې وکړه خپل دوه ډیپلوماټي قرباني کړل امیدوارم چې نور پودسل غونډه کسان یا نور کسان واکان بجای د سې سې دی یو ګروپ نه حمایت وکړي دی یو ملت نه حمایت وکړي لملت نه حمایت کول اصلا د خپل دنیا نه حمایت کول دي کدا یو ستر ملت خوار او ذلیل او بیچ او بدبخت سی او په دومره تنگستی کې قرار عمومي د کول اساس په مختلفو جرایمو کې د ټول ملت کوم څه تر څو پورې په سلای شو اندی پاتې سی او دغه پایله باندې بیا په پاکستان ته اسانه وي او نه به ایران ته او نه به روس ته نه به چین ته نو زه فکر کوم چې کدی مخلصانه او صادقانه او مستند او واقعي راپور وړاندې کې به طرفانه راپور وړاندې کې دا افغانستان په ګټه دا به طالبان په ګټه وي بل اخر په تو بشي چې هر څومره دنیا ته بهاني وکړي نه چلي کې دغه واقعیتونه دي او دي واقعیتونه په اساس باندې باید دوی نوې اقدامات وکړي تر څو پر افغانستان ته نجات ورکړي د افغانستان نجات اصلا دوی خپل نجات ته دی په پوسی په او مهاله کې نو زه فکر کوم چې یو ستر اداره یو ستر ماموریت او مسؤلیت لري او دا مسؤلیت باید دوی صادقانه سرته ورسوي او له دې ادرس نه مستند راپور وړاندې کول حقایق دنیا ته بیانول زه فکر کوم به روسم ډیر آسان نه او چین ته هم ډیر آسان نه چې هغه په اسانی باندې رد کړي
مننه اغلی کړو خیل چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیستله د سیاسي چارو کتون کې نجیب آزاد له تاسو هم منندویم او له محمد ابوالاحرار رامسپور څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ د هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د ټلیفون او واتس اپ لارې په دې خبرونه کې برخه واخیسته زنګ وه او خپل نظر د ازادي رډو له نور اوریدونکو سره شریک کړ تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پخدا سپارم شدی وي
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن داله نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیبه بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ پیالے نسکور وم دے تش وم خود نہ پیالے نسکور وم دے تش وم خود نہ تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑ